درنو اوریدونکو السلام علیکم یوه بلی خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري په پنشیر کې له دوه خواو شدیده جګړه روانه ده. طالبان وای
مجاهدینو په ټول ساحو کې پرمختګ کړی ده. د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سوی دي.
د پاکستان د ایس ای مشر کابل ته تللی. په غزنی کې خلک وای د ورستیو وختونو ماينونو ډیرو کسانو ته مرشوب لی اړولې.
وز لازمین والي دوه می پیلا لاس ورکړي. یو لاس دواړه سترګې مې نه ویني.
د نورستان اوسیدونکو د پارون اسد آباد پر سړک د دریدل کار د بیا پیلېدو خوشتنه کوي.
ووره ناترل وخت می دی چې هوا یخې نو دا جرس بند پات شي نو د خلکو راته آمد به ډیر مشکل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مور ابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
سلام. لاسګونه خزونن په کابل او نیمروز کې اعتراضي مظاهره وکړي. ل پنچیر څخه نن هم د درنو جګړو راپورونه را رسیدلي او د آی اس آی مشر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. طالبانو نن شنبه په کابل کې د یو شمیر معترضو خځو د تیتو پر کول لپاره لوح کې بهونکې غاز خکار وخیست. د راپورونو لمخې د طالبانو لخوا د لوح کې بهونکې غاز د کارولو په پایله کې یو میرمن ټپي شوه. معترضو میرمنو نن د دوهمې ورځې لپاره د کابل په مرکزی برخه کې ارګ ته نږدې لاریون وکړ او د انډول حقونو غوښتنه وکړه. یوې میرمنې په هغه ویډیو کې چې رسنیو ته استول شوې ده ویلي
تظاهرات امروز متاسفانه
د نننې مظاهره ګډونوالي لبد امرغه د طالبانو لخوا د وخت کې بهون کې غاز د کارولو او هوایي ډزو لکبل خوري شوې ځکه وګ واخل شوې.
معترضو میرمنو د کار، تحصیل او سیاسي مشارکت لپاره د خځو د حقونو غوښتنه کوله. په عین حال کې یو شمیر نورو خځو نن په نیمروز ولایت کې هم مظاهره وکړه. طالبانو که څه هم ویلي چې د خځو حقونو ته د شریعت د اصول پرانا کې درناوی کوي خو د دې ډلې یو مخکخ مشر شیر محمد عباس ستانګزی تیرا اونې بي بي سي ته ویل دا فکر نه کوي چې د دوی په حکومت کې به خځې پر لوړو مقامونو وګمارل شي. په پنچیر کې چې د طالبانو لولکې یوازینی وتلې ولایت دی نن هم د سختو جګړو خبر ورکړل شوی. د احمد مسعود تر مشرۍ لاندې د طالبانو د مخالف جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح نن په یو ویډیوي پیغام کې ومنله چې پر دوی سخت وضعیت راغلی خو د ژمنه وکړه چې مقاومت ته به دوام ورکړي.
حالت سخت است. ما زیر تهاجم
سخت حالت دی. موږ د القاعده شبکې ترهګرو طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو خو د خپل هیواد دفاع کوو.
طالبانو نن وویل چې د پنچیر مرکز بازارک ته نږدې شوی او په څو برخو کې د پرمختګ په حال کې دی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی وسلوال ملکی وګړو ته د زیان او وختو د مخنیوي په خاطر سوکه پرمخ ځي او د ملي مقاومت د جبهې یو قومندان توفیق الله راسخ ازادۍ رادیو ته ویل چې په وروستۍ جګړه کې د طالبانو یو نیم سل وسلوال وژل شوی. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال چې په کابل کې د پاکستاني پلاوي په لنډه خبري غونډه کې حاضر و وای د پاکستاني پلاوي مشري د پوځي استخباراتو ادارې آی اس آی مشر جنرال فایز حمید کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد کابل ته د پاکستاني پلاوي د رسیدو خبر تایید کړ خو وینویل چې په پلاوي کې څوک شامل دي. خغلی مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل
کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده او غوښتنم د یوغو وسې یو ځل راځي غوښتنه منل شوې کابل ته را رسېدلې دي. تر اوسه ناستې نه دي شوې. وروسته معلومیږي چې موضوعات څرنګه تر بحث لاندې راځي.
د افغانستان د مخکنی حکومت چارواکو د سقوط تر وخته ادعا کوله چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او ویلې چې آی اس آی د دې ډلې ملاتړ کوي خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي. په افغانستان کې د قطر سفیر وایي چې د دې هیواد یو تخنیکی ټیم توانیدلی د کابل نړیوال هوایي ډګر د بشري مرستو د الوتنو لپاره چمتو کړي. الجزیره خبری چینل د قطر د سفیر له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر زغاستلیکه د افغان چارواکو په مرسته ترمیم شوې ده. سفیر ویلی چې د کابل له هوایي ډګر څخه به ملکی الوتنې هم ډیر ژر پیل شي. الجزیره د قطر د سفیر له قوله زیاتوي چې له دې هوایي ډګر څخه لمخ کې دوه الوتنې، یو مزار شریف او بل کندهار ته شوې دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو د خبر ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق لازادې رادیو سره په خبرو کې د دې ډزو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دا ډزې طالب وسلوالو د پنجشیر د سقوط د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړې. د جلال آباد د حوزوي روغتون ویاند ګلزاده سنگر هم ویل چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون جمعه په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیال د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړې. د بیان لمخې میرمن هاریس هغه افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې و د موقتی ځای ورکولو په خاطر د کاسوو ونډه ستایلې. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمال هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو موافقه کړې چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. او د جرمنی د بایر لیورکوزن د فوټبال لوبډلې غړی چې افغاني ریښې لري د جرمنی د فوټبال فدراسیون او د کډوالو لپاره له یوې خیریه ټولنې سره په ګډه په جرمنی کې له افغان کډوالو سره مرسته کوي. 23 کلن ندیم پرون پنجشنبه پښتون ندیم امیری او بخې 23 کلن ندیم امیری پرون پنجشنبه پښتون ګردخار کې د کډوالو یو کم ته ورغی او هغه یې د جرمنی او ارمنستان ترمنځ د یک شنبه ورځې لوبې ته وبلل.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. شپږ بجې او 2 دقیقې دي. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. طالبان وایي د پنجشیر مرکز ته نږدې شوي، خو د مقاومت جبهه دا اداره دوی او وایي هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خواوو محاصره کړی او ژر به په بشپړ ډول ونیسي. طالبان وایي چې د پنجشیر څو ولسوالۍ نیولې دي، خو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي هیڅکله له مبارزې لاس نه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت جبهې جګړه 15 ورځې ته وغځېده. دواړه لوري هلته د روانې نښتې په اړه بیلابیل روایتونه لري. طالبان وایي د پنجشیر مرکز ته نږدې شوي او په بیلابیلو برخو کې یې پرمختګ کړی. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو ته وویل وسلوالې له څلور لوریو د ولایت مرکز ته نږدې شوي.
د پنجشیر په اړه باندې وروستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دی او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لنډ شوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډیر سوکر روان کړي دي ترڅو ملکی خلکو ته زیان ونه وړي او طلب ته رسیږي. په دې خاطر باندې ډیر سوکر روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي کڅ هم وایي چمتو دي چې هلته روانه جګړه د خبرو په وسیله پای ته ورسوي، خو ټینګار کوي چې ډیر ژر به دا ولایت ونیسي. په سیمه کې سرچینې وایي طالبانو تیره شپه د پنجشیر په څو سیمو پراخ بریدونه وکړل او د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوي. د ملي مقاومت جبهه وایي په دې بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ډلې یو شمېر غړو د طالبانو د کلابندۍ ترڅنګ د نږدې 150 وسلوالو د وژلو خبره کړې. د دې جبهې یو سیمه ییز قومندان توفیق الله راسخ ازادي راډیو ته وویل
د خواک په نوم یو کلینی ولې خو مرګ ژوبله 150 تنه ده. تر اوسه له هغې سیمې پرمختګ نه دی کړی. مونږ شریکی جګړه کوو، دښمن غافلګیری کوو او له هغو نقطو برید کوو چې کمزوري برخې دي. انشاءالله د خپلو درنو او سپکو وسلو په وسیله جګړې ته دوام ورکوو.
خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي او وایي له پنجشیر په ګڼ شمېر هغه کسان چې له دوی سره یې جګړه کوله تښتېدلی دي. خو د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود بیا د طالبانو پر ضد خپل مبارزه نه ماتېدونکې بللې. خغلی مسعود په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅکله به د ازادۍ او عدالت لپاره له خپل پیل کړې مبارزې لاس په سر نشي. هغه زیاتوی ماته یوازې هغه محل شونې ده چې لخپل مبارزې لاس واخلې او ستړي شي. خو د هغه په خبره زموږ خلک هیڅ کله نه ستړي کیږي او د یو آباد خپلواک او آزاد افغانستان د جوړېدو پورې به مبارزه روانه وي. په ورته وخت کې صلاح الدین رباني خبرداري ورکوي که طالبان پنشیر کې جګړې ته دوام ورکړي نو د هیواد په نورو سیمو کې به هم پر وړاندې مقاومت پیل شي. هغه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ بهانه نشته او د پنشیر ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د پنشیر د محاصرې په دوام هلته پر خلکو برېښنا پرې شوې او مخابراتي شبکو هم خپل فعالیت بند کړی. له سیمې خلک وایي له ګڼو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي او ژر به یې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی محدود شي. پنشیر یوازینی ولایت دی چې یو شمېر اوسیدونکو یې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی او له دې ډلې سره یې د یو ځای کېدو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ یوې حل لارې ته د رسېدو په اړه خبرې هم شوي خو پایله یې نه ده ورکړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته رسیدلی. د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته جنرال فیض حمید د یو بهرني هیواد مهم چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. طالبانو کابل ته د پاکستاني هیئت سفر تایید کړی خو وایي لای له طالب مشرانو سره لید کاتنه دي شوی. د دې موضوع تفصیل په راپور کې واوري.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر پر 14مه کابل ته را رسیدل. د مشال راډیو یو خبريال چې په کابل کې د جنرال حمید سره د خبريالانو په دیلن سوال جواب کې موجود وای کله چې لنموړي پښتنه وشو چې آیا هغه به له طالب چارواکو سره لید کاته کوي نو جنرال حمید په جواب کې وویل چې دلته د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د لیدلو لپاره راغلی دی. د پاکستان د ISI مشر په سرینا هوټل کې د خبريالانو سره په دې لنډو خبرو کې همدارنګه وویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د ثبات او یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د مشال راډیو خبريال وایي چې کله جنرال فیض حمید د کابل سرینا هوټل ته ورغلی او نو د قطر په شمول د ځینو نورو عرب هیوادونو استازي هم هلته موجود وو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ومنل چې یو پاکستانی پلاوی کابل ته را رسیدل دی.
بلې کابل ته د پاکستان یو هیئت راغلی ده. تنم دی غو وسې یو ځل راځي سیاسي دفتر ته بار بار مکرره غوښتنه کړې و بیا غوښتنه منل سوي دی کابل ته را رسیدل دي. موضوعات هم خو دلسی وسی دی پاکستان هیواد هوایی ډګرونو په باره کې د خپل همکاري ژمنه کوي چې موږ څه کولی شو ځکه د میدانونو څخه پرواز ته نه دي جوړ په دې برخه کې خپل همکاري ښودلې. همداراز په دوو سرحدي سیمو د یا د ډیورنډ کرښې دوه سیمو کې د چمن او داسې د تورخم کوم وروستی کې چې بیروبار خلکو جوړ شوی او هلته ځینو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي د تګ او ستونزې دي بیا دروازې په مخ تړل شوي دي. د هغې مسلې د حال او وضاحتونو په باره کې هم راغلي دي.
مجاهد همدارنګه اسلام آباد ته د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د سفر یادونه هم وکړه چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره هم مهاله دغه هیواد ته ورغلي وو او ویل چې پاکستانی پلاوی خای د افغان سیاستوالو ځینې خبرې هم له ځان سره راوړي وي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د پاکستانی پلاوی او طالب مشرانو ترمنځ غونډي او لیدو کاته نه دي شوي او وروسته به په دې اړه نور جزئیات څرګند شي. د پاکستان د پوز مشر کابل ته له هغه شلو ورځې وروسته سفر کوي چې د خار د طالبانو لاس ته ولوید. پر کابل د محمد اشرف غنی په مشرۍ په خوانی واکمن حکومت تر پای پورې پاکستان په ځنګړی توګه د دې هیواد استخباراتي ادارې د طالبانو په ملاتړ او هغوی ته د خوندې پټنځایونو په برابرولو تورنولې. هم پاکستان او هم طالبانو دا تورونه پر لپسې رد کړی دي. خو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو کابل ته د طالبانو لخوا د یو حکومت تر اعلان مخکې د پاکستان د ISI د مشر دا سفر د پښتني وړ بللې دي.
کابل ته د پاکستان د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه مو اوریدل. یو شمېر ښځینه فعالانې چې په کابل کې د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره د عدالت غوښتنې په نوم لاریون کاوه د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړې او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ژغ پورته کړي. طالبانو د دغو ښځو د شکایت په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمودن و چنین حالا
ده حقی خزینه فعالان و فریاد ده چه ده طالبانو لطاوتری خوالی سرمخشی بی لو دوی یوی نرگس سادات د چ پرمخ ویني روان دي وای طالبانو پر گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې پکې د هغې یو بل همکار لو دوی سره د شوی تاوتری خالی کیسه کوي وای طالبانو هغه وهلې ده. یادو خزینه فعالانو نن غختل دار تر دروازې ځان ورسوي او د خپل حقونو د غختو لپاره د عدالت غختنی غک پورته کړي. له دوی یوی نیلوفر نایمی وای طالبانو لومړی د دوی د یو ځای راټولې دوه لاریون مخه ونیوله او وروسته یې تاوتریخواله پیل کړ.
لومړی ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او پټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تګ اجازه نه لري. وروسته یې هوایي اجازه وکړې او مایع ګاز یې زموږ په مخ وشیندل او موږ یې سره وپاشلو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نشول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. د طالبانو له واکمنۍ دوه سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو پاړه ده چې وړاندې یې درلودي. که څه هم طالبان رجمنه کړي چې د اسلامي شریعت پرانا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. روسیې کې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی عباس تانگزی دا هم ویل چې د حکومت په ډیرو لوړو څوکیو یعنی وزارتونو کې به خوځو ته ونډور نه کړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو نیوکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته درناوی ولري.
ملګری ملتونه وایي د سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بس پنې ټولولو یو کانفرنس جوړوي څو په دې هیواد کې د بشری مرستو د کمی ستونزه هواره کړي. له بلې خوا د ریوټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو او نورو هغو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشری مرستې رسوي مالی مرستې برابرې کړي، خو دا مهال د دې چانس نه چې امریکا دی په مستقیمه توګه د طالبانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي. د دې تفصیل په دې راپور کې اجمل اند وړاندې کوي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بس پنې ټولولو یو پراخ کانفرنس سره وبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د شغورنې بشر دوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنډۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکه زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځای شوي چې اتیا سلنې خزی او ماشومان دي. بلخوا ریپورټونه د امریکا د کانګرس ته ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خید ملګر ملتونو د بشری مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړي چې په افغانستان کې بشری مرستې ورسي. خو د دې سرچینو په وینا دم کړی عملاً د دې چانس نه لیدل کیږي چې امریکا دی د طالبانو په مشرۍ لنوي حکومت سره مالی مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د پخانی نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکی برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالی ملاتړی هیواد وو. په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارډ ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتوالۍ، پراختیا پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوی. د رويټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته لنډې سرچینو چې د محل د دې هواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهور غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله ریپورت ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باور دي چې په افغانستان کې د نننه کورنیو بې ځای شو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپل د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لک تر لګا د وس لپاره د مالی مرستې اراده نشته. رويټرز د امریکا د سناده یو لوړ پوړی همکار لخلي ویلي دا بستونزمنوي چې د کانګرس خړی د داسې او څه پتر سره کولو قانې شي چې هغه د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهور غوښتونکو د وی سرچینې په حواله هم رويټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهور غوښتونکو استازي به داسې هیڅ تر هم لاټړ و نه کړی چې لاري طالبانو ته پیسې ورکول شي. د سرچینې همدارنګ ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغه افغانستان کې نوی حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره کار کړي له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمیر نور لویدوسی هوادونو هم داسې نخینه خانی خودلې چې خی د بشری مرستو د نړیوالو سازمانونو لاري افغانستان کې خپل بشری کومکونو ته دوام ورکړي. خدام غړې په لویدیس کې داسې اراده نشته چې په مستقیمه توګه د افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوی رامنستکیدونکو حکومت سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هڅه کوي د یوې وسلوالې ډلې څخه ورورو په یو حکومت بدل شي چې په دې صورت کې به افغانانو ته د تعلیم، روغتیا، حکومتولۍ او نورو برخو کې د خدمتونو د رسولو مسؤلیت ولري. افغانستان کې چې لا د مخه د جګړو، کورنۍ بې ځایه کېدلو او وچکالۍ له کبله پکې میلیونونه وګړي د لوږې او بېوسلۍ له بحران سره مخ وو، وروستي سیاسي او نظامي بدلونونو پکې بشري بحران نور هم پراخ کړی او د هغه کسانو شمیر په چټکۍ لوړ شوی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو وای په پخوانی حکومت کې د اسرابات او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو لکومې ورځې چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي په دې سړک کارونه په ټپه ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون، اسرابات او په نورو نیمګړو پاتې پروژو ژر کار پیل کړي. په دې اړه د راپور
مولای کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وای ولایت ته له کونړ غزیدلې سرک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سرک د جوړولو او کیرکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځندېدل دي چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیږه مات شوې ده. هغه پلچک سر سره رسېدل دي. واوره نه تلل وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي، نو دا چې رسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېږي چې بند شي. ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوي دي. نو جدې پاملرنه وي چې سړک کار بېرته شروع شي نو دا به ښه.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وایي د یاد سړک په وسیله دوه ولایتونه سره نخلول کیږي او څومره چې زر کېدی شي باید د آبادۍ چارې بیرته پیل شي څو خلک له ورپې خستونځو وژغورل شي. دوی زیاتوي چې په ولایت کې د پارون صداباد د سړک په څیر نورې زیاتې پروژې نیمګړي پاتې دي او باید چې د بشپړې دوه لپاره طالبان مټي رابډ وهي. خو په نورستان کې چارواکي به وایي چې د پارون صداباد سړک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې د بانکونو پرانستل کې دوه سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سړک کار به انشاءالله ډېر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت د مرکز نه کوم سړک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سړک پروژه هم انشاءالله ډېر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت غرانه ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي لامل ولسوالۍ له مرکز جلا پرتی دي او د نشټوالي په وجه خلک ستونزې ګالي. د پارونه صداباد سرک چې ټول 110 کیلومتر وګدواله لري له دې جملې په شاوخوا 30 کیلومتر سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی وو چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه، پلچکونه او نور شیان جوړ شوی او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی وو. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اورسګان روغتي چارواکي اندیشنه لري چې د نظام له بدلون سره د روغتي په برخه کې د مرستو کموالی روغتي خدماتونه ټکنی کړی دي. دوی وایي چې دغه حالت همداسې دوام وکړي ناورین برامزده شي.
په اورسګان ولایت کې روغتي پالان اندیشنه شي کچیر نړیوال ور سره د روغتي په برخه کې مرسته و نه کړي نو انساني ناورین برامزده شي. دا د اورسګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې وازنې سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. دا د روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د اورسګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلی دی چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نموړی وای په روختون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا او با او درمل نه لري.
د خلکو غشتنه زموږ څخه سی خدمات وړاندې کول دي. سره سی خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیف دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري. سره موږ ډاکټران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمیر ډاکټران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمیر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی، ازادي راډیو ته ویل چې د امکاناتو او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نه شو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته معاشه ورانه کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هیڅ کوم شي ته ماته وکړنه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګار خلکو ته خدمت بدي نه شو کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي.
له بلې خوا د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس د دوی تر ټولو لوی ستونزه هغه ماینونه دي چې په ورستیو کې ایښودل شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې ماینونه پاک کړي.
وز دا زماین والا هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه داسې ماته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین 14 کې ټپي شوه او د بدن ډېرې غړي لاسه ورکړې دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین 14 نو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د خزو او ماشومان په ګډون په سلګونو نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډېرې برخې په داورستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میري نه خي، خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه ماینونو لامل مرګ جوړه وخته ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکو دی. دی وای ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قربانی کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دي. موږ غوښتنه دا د 10,000 باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی وسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبان ده داده چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی تر لمنځ یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی هم دغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی ماینونه وکاږي ترڅو خلک له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زه اسمت ساروان همدلته لتاسو اجازه غواړم بل خبري مجله حمله رو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.